یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو غونډه چې پیل شوې ده لا هم روانه ده. د کمیسون رئیس د دې غونډې په پیل کې وویل هیله لري چې د نن په غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. البته د هغه ولایتونو چې رایې شمیرنه پکې لا هم نه ده روانه او تړل شوې ده. زه اکرام الله اکرامي مودا ساته خبری خبرونه د رامین کاک د عبد الله عبید په تخنیکی همکاری پر مخولم روانه ونی د روانه خبرونه د هما نیمایي نور بس ته ونی خبرونه ته ځنګل شوی ده. خو تر هر سمخ د افغانستان سیمه ونړي خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې د ګډون لپاره نن سهار ترکیه ته ولاړ. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو څو همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی. او شمالي کوریا وایي د اوږد وطن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو پلاوی په مشرۍ ترکیه ته ولاړ چې د آسیا زړه په کانفرنس کې ګډون وکړي. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ولسمشر غنی به د دې سفر په لړ کې د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره هم وویني. د آسیا زړه کانفرنس یا د استنبول پروسه د 2011 کال په جون میاشت کې د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د دې پروسې د غړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو په مقصد جوړه شوه. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د حزب اسلامي او قمندان لایق تیره شپه د طالبانو په برید کې وژل شوی. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مظلومیار ازادۍ راډیو ته وویل چې لایق د ملي پولیسو له دریو سرتیرو سره په غلامبای سیمه کې د ګډو ځواکونو په یوه پوسته د طالبانو د طالب وسلوالو په برید کې وژل شوی دی. ښاغلي خانزاده زیاته کړه چې د حزب اسلامي او ملي پولیسو ګډه پوسته د جګړې په لومړۍ کرښه کې وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي دي چې په دې برید کې پوسته نیول شوې او اته امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په فاریاب ولایت کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو یو قمندان له خپلو یو شمیر همکارانو سره په بلخ ولایت کې وژل شوی دی. د بلخ د امنیت قمندانۍ ویان عادل شاه عادل ازادۍ راډیو ته وویل چې سمونیار غلام محمد له خپل یو سرتیري سره تیره شپه د شولګرې ولسوالۍ په بابا ایواز سیمه کې وژل شوی. ښاغلي عادل وویل چې غلام محمد د خپل یو خپلوان د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره شولګرې ته راغلی و او د خپل یو بل خپلوان په کور کې د طالبانو لخوا ووژل شو. ویان زیاتوي چې طالبانو د دې قمندان ځینې نور ملګري له ځان سره بیولي و چې څو ساعته مخکې د یوه مړی پولیسو موندلی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې پیښې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د پولیسو دا قمندان له خپل مرستیال او څلورو ملګرو سره تیره شپه وژل شوی او درې نور ملګري یې ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سخت دریزو یو څارونکي ډله وایي د سعودي عربستان هغه پیلوټ چې د امریکا د فلوریدا ایالت د سمندري ځواک په اډه کې درې کسان ووژل په انټرنیټ کې پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی و او د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن یو نقل قولي خپور کړی و. یو امریکایي چارواکي پرون شنبه اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته وویل دغه پیلوټ دغه سعودي پیلوټ له پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په دې ترڅ کې یې د او دریو نورو ملګرو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه د دې پیښې د انګیزې په اړه چې د جمعې په ورځ وشوه څه نه دي ویلي. شمالي کوریا وایي د اوږد واټن ویشتونکي راکټ د توغولو له ځایه یې یوه ډېره مهمه ازموینه کړې ده. د دې ځای په اړه پخوا امریکایي چارواکو ویلي و چې له واشنګټن سره د شمالي کوریا د غیر اټومي کېدو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړ شوی دی. شمالي کوریا دا اعلان نن یک شنبه وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو چارواکي وویل له متحدو ایالاتو سره په خبرو کې د کوریا ټاپ وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامله نه ده. د جنوبی کوریا د پاوځ لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو پر ازموینو څار کوي د پیونګیانګ د تازه اعلان په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. وروستی خبر، اتریشي لیکوال پیتر هند کې د نوبل اکاډمۍ ته وینا وکړه خو د خپلو هغو لانجمنو څرګندونو په اړه یې څه ونه ویل چې د بالکان د سیمې اوسیدونکي یې پارولي. هند کې چې د 2019 کال د نوبل د ادبیاتو جایزه یې ګټلې، پرون شنبه په سټاکهولم کې د دې جایزې له ترلاسه کولو مخکې د نوبل د اکاډمۍ له دود سره سم وینا وکړه. د لدې مخکې د پخوانۍ یوګسلاویا د هغه مهال ولسمشر سلوبدان میلاسوویچ ستایلی و چې دې کار یې د بالکان د سیمې اوسیدونکي په غوسه کړي وو. ټاکل شوی چې هند کې ته به د سه شنبې په ورځ د ډسمبر په 10 نیټه د نوبل جایزه وروسپارل شي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. کا غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده www.azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو او مدني ټولنو ترمنځ روانه غونډه چې نن پیل شوې ده له هم روانه ده. په دې غونډه کې د انتخاباتو په اړه باندې معلومات شریکیږي. دغه شان به واوري چې افغان ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې د ګډون لپاره ترکیې ته ولاړ. د دې ترڅنګ د افغانستان کې وجل شوی جاپانی الاصل مرسته کوونکی تیتسو ناکامورا جسد هم جاپان ته انتقال شوی. په دې اړه هم یو رپورټ لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته مو هم د بهرنیو مسایلو کې اوري چې د شمالي کوریا وای د خپلو اوږدو واټن راکټونو د توغولو له ساحې یوه ډیره مهمه ازموینه وکړه. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوري لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سیاسي ګوندونو ټاکنیزو ټیمونو مدني ټولنو ترمنځ د معلوماتو د شریکولو غونډه چې په ژوندۍ بڼه له رسنیو هم خپریږي پیل شوې ده. په دې غونډه کې د هغه وو ولایتونو په سرنوشت باندې هم بحث کیږي چې د یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د پلویانو له لوري پکې د رایو د بیا شمېرنې مخنیوي شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د دې غونډې په پیل کې ویل چې هیله لري چې نن په دې غونډه کې یوې پایلې ته ورسیږي. رحمت الله افغان زموږ خبریال هم دې غونډې ته تللی دی. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون را سره په لیکه کې دی. افغان صاحب ستړي مشي په دې اړه نور جزئیات بل تاسو وورو.
اکران صاحب تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه تاسو شیدونه وکړه غونډه نن 10 بجې پیل شوله. په پیل کې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس معلومات ورکړل. همدارنګ کوم انتخاباتو په برخه کې کارونه کړی او پریزنټیشن یې ورکړي یعنی معلومات یې ورکړل. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس هیله څرګنده کړه چې په دغه ناسته کې به نن ورځ دوی د هغه وو ولایتونو چې د ځینې انتخاباتي ټیمونو لخوا د بیا تفتیش او شمیرنې په مخ دروازې تړل شوي دي او پایلې ته ورسیږو. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس له انتخاباتي ټیمونو څخه وغوښتل، همدارنګه سیاسي ګوندونو څخه غوښتنه وکړه چې دوی خپل کار ته پرېږدي او تر څو مستقل او خپلواک کارونه په مخ یوسي. اکرام صاحب، په دې اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون ډېر تفصیلي تخنیکي معلومات ورکړل. دغه معلوماتو برخه د 1,00,000 رایو همدارنګه د 1,02,000 رایو وه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه ورباندې شک لري. دا مهال چې زه تاسو سره غږېږم، شېبه وړاندې د ثبات او هم پالنې انتخاباتي ټیم چې د 3,00,000 رایو د ابطال غوښتنه کوي همدغه د کمیسیون نه پوښتنې پیل کړې. دغه ټیم دوه مرستیال اسدالله سادتی انتخابات خپلواک کمیسیون هغه پریزنټیشن چې دوی ته وړاندې کړ هغه یعنی یو ډول چیلنج کې یو ډول ایراد کړ. دوی ول چې دا کارونه باید له حقوقي او تخنیکی پلوه پر باندې بحث وسی. د انتخابات خپلواک کمیسیون ول چې دنی رائے چې ولکو 2004 ری دغه وخت مخکې وخت ورسته دغه د بایومیټریک یا ډیوایس د اغه چې تاریخ معلومه یا نیټه معلومه اغه غلط و، یعنی دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون پرې کړو کترسو هم دغه رائے به پاک اعلان کړی. پر دې باندې اوس بحث روان ده، نو وګ ګورې چې بحث کله خلاصېږي او له اوسه پورې یوازې یو انتخاباتي ټیم پرې اړه باندې خبرې روانې دي. بیا وروسته نور انتخاباتي ټیمونه هم غواړي پرې اړه باندې
خبرې وکړي او له دې وروسته معلومات وړاندې شوي دي. دا د څارونکو بنسټونو ته څومره د منلو وړ دي؟
اصلا اکرام صاحب دغه وړاندیز د دې ستونزې د حل لپاره د انتخاباتي نظرو بنسټونو لخوا سوی ده. انتخاباتي نظرو بنسټونو کمیسیون ته همدارنګه انتخاباتي ټیمونو سیاسي ګوندونو جریانونو چې انتخاباتو یو ډول نه یو ډول شکیل دي دغه وړاندیزو که تر سوپر یو پرانیسته غونډه وسي او بشپړ معلومات ورته چې د خلکو استنا ترلاسه کړي، همدغه شاوخوا ولایتونو سرکومیرې دي دغه تفتیش ته اجازه ورکړي چې دغه وړاندیز د دوی دغه نظر بنسټونه چې ازادي رادیو سره مرکه کړې ده اوس دغه غږیدلي دي. اوس دوی هیله څرګنده کوي چې پایلې ته به سره ورسیږي. خو د په ټوله کې اکرام صاحب د غونډې له نبض نه داسې ښکاري او معلومات موږ ترلاسه کړي یا د غونډې کوم جریان چې ده بیا به وروسته معلوم شي، خو ممکن خبرې ډېرې زیاتې جدي واوسېږي. ساه قضاوت نه شي کړی چې پایلې ته به ورسېږي او نه رسېږي، بیا به وروسته معلومات ورکړي. خو نظر بنسټونه اثار بنسټونه همدارنګه هیله څرګندوي چې پایلې ته به ورسېږي.
افغان صاحب، وړاندې یو شرط دام کېښودل شوی و د یو شمېر معترضو ټاکنیزو ډلو له لورې نه چې باید په دې غونډه کې بهرني څارونکي هم موجود وي او د دوی شتون هم باید ثابت وي. لیدل کېږي بهرنیان څارونکي د انتخاباتو؟
بله، داسې انتخابات یو ګډه پروسه ده، نو هم بهرني هدونه هم نړیوال بنسټونه په دې کې برخه لري. په دې غونډه کې په زیات شمېر کې هغه بنسټونه چې په یو نه یو ډول انتخاباتو کې ښکیل دي لکه ملګري ملتونو، یوناما، ناټو غړي هیوادونه، د سار نړیوال بنسټونه، همدارنګه د اروپایي اتحادیې، دغه ټول راغلي دي، نو ټول کې ګډون کړی ده. داسې ښکاري چې دا غونډه ډېره زیاته مهمه او کېدای شي برخلیک ټاکونکي هم د انتخاباتو په اړه باندې انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس وویل چې ممکن که دا غونډه نتیجه ورکړه په راتلونکې اونۍ کې دغه پایل اعلان کړي تر څو پورې د خلکو هغه تمې امیدونه چې دي هغه ترلاسه
شي. ډېر زیاته مننه درنو دوستانو. رحمت الله افغان زموږ خبریالو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مستقیمه لیکه کې را سره وامورېدل چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ټاکنیزو ټیمونو، سیاسي ګوندونو، د څار بنسټونو او مدني ټولنو ترمنځ چې کومه د معلوماتو د شریکولو غونډه پیل شوې ده، لا هم روانه ده او شاید یوې نتیجې ته زموږ د خبریال په وینا باندې چې نن ورسیږي او دا د کمیسیون هیله هم ده. له ټاکنو ورهخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ګډون لپاره ترکیې ته لاړ نن سهار. دا چې له افغان ولسمشر سره په دې سفر کې نور څوک ملګري دي او اجنډا د دې سفر سره په غونډه کې به چا سره افغان ولسمشر ګوري؟ زموږ همکار اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړی. دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې د تورمان صاحب مهرباني وکړه.
بله اکرام صاحب، مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د وړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د استانبول پروسې آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون په موخه نن سهار ترکیې ته ولاړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه یو خبر پاڼه ورکړې او ویل کړي چې جمهور رئیس په استانبول ښار کې د آسیا زړه کانفرنس کې پر ګډون او وینا سربیره د بیلابیلو هیوادونو یو شمېر چارواکو سره هم کتنې ولري. خو په دغه خبر پاڼه کې کوم موضوع چې تاسو ویل چې پلاوي کې نور څوک سره شامل دي، ډېر جزئیات په دې اړه نه دي ورکړل شوي. اکرام صاحب، دغه کانفرنس اصلي هدف د ځینو راپورونو پر بنسټ د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو پراختیا او د ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه ښودل شوې ده. د آسیا زړه کانفرنس د لومړي ځل لپاره په استانبول کې په 2011 میلادي کال کې جوړ شو، نو ځکه دا د استانبول پروسه چې ورته وایي په همدې خاطر باندې چې لومړي ځل استانبول کوربه و. تر استانبول وروسته دغه ناسب ترتیب سره په افغانستان، قرغیزستان، چین، پاکستان او هند کې شوې دي چې معمولا دوه ورځنۍ غونډې وي. دولس سیمه ییز هیوادونه اکرام صاحب دغه کانفرنس دی غړي دی او شپاړه ودونه او لاسو هم ډیر سیمیز او نړیوال سازمانونه دغه کانفرنس څارون کړي دا چې د افغانستان د سولې خبرې تودیری نو په دغه کانفرنس کې هم د سی ودونه چې د افغانستان د سولې خبرې ورپورې تړلې دي او مخکې تر دې په وار وار باندې د سیمې د هیوادونو رول د افغانستان د سولې په برخه کې دا اغیزمن خودل شوی او نو بیل شک چې دغه د سولې پر مسایلو باندې به هم له سیمایزو شریکانو سره د دوی ملاتړ سره دا مسایل مطرح کیږي. وړاندې به په دې اړه غونډه پیلېږي، ولسمشر ویناوي کوي، د ازادۍ راډیو پر راتلونکو راپورونو کې به پر راتلونکو خپرونو کې به په دې اړه باندې بشپړ جزئیات وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. اجمل تورمانو چې د آسیا د زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر غنی د ګډون په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان ولسمشر نن سهار ترکیې ته روان شوی دی ترڅو په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي. اوس هم خاطر پردی سولن اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغانستان په کلنی ډول د طبي بوټ په ځانګړي ډول انجیل صادرات څخه 150 میلیونه ډالر څخه زیات اوایت ترلاسه کوي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي اکبر روسمینن ازادي رادیو ته ویل چې تیر کال په دغه هیواد کې 158,000 میټریک ټنه طبي بوټي چې ډیری برخه یې انجیو تولید شوي دي. انجی یو ډول وحشي داروي بوټی دی. دا بوټی چې د افغانستان مهم صادرات جوړوي په غرونو په ځانګړي ډول د غور، بادغیس او بدخشان ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. ښاغلی رستمی وایي چې اوس دغه بوټی د کر لپاره لیوالتیا ډیره شوې او د کرنې وزارت هم هڅه کوي چې بزګرانو سره لنګدي کار وکړي چې د دغه بوټي کار زیات شي. انجی تر ډیره هند او پاکستان ته صادرېږي. نن په کابل کې د سارک یا جنوبي آسیا د سیمیزو همکاري او سازمان د پنځمې کلیزې نمانځنه کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې وایان جان اقا نوی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د غړو هیوادونو استازي، یو شمېر حکومتي چارواکي او د خصوصي سکتور او سیاسي ګوندونو استازي ګډون لري. نوموړي ویل چې د بحث تمرکز به د سارک د غړو هیوادونو له اقتصادي امکاناتو نه بالقوه ګټه اخیستنه وي.
روز سارک با هم بیشتر روابط گسترش پیدا کنه، روابط شان و همچنان از امکانات موجود بالقوه طرفین استفاده کنند.
در جنوبی آسیا د سیمیز همکاری سازمان یا سارک په 1953 میلادی کال کې جوړ شو. هدف په سیمه کې د اقتصادي همکاری و پراختیا او افغانستان په 2008 میلادی کال کې دغه سازمان غړیتوب خپل کړ. خو د اقتصادي چارو پوه سیف الدین سیهون وایي که څه هم د سارک سازمان د سیمې د یو لوی اقتصادي سازمان په توګه مطرح دی، خو لا هم له لازمو وړتیاو څخه برخمن نه دی. خو نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان باید دغه سازمان د یو مهم غړي په توګه څوک چې دغه سازمان له ناستو نه د افغانستان د ثبات په ګټه استفاده وکړي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغاني شپېته پوله، یو ایرو شپږ افغاني 80 پوله، یو سترلینګ پاوند 102 افغاني 10 پوله، یو سعودي ریال 100 افغاني 90 پوله، زر ایراني تومنه 6 افغاني 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغاني او زر پاکستاني کلداري 1502 افغاني.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږه آزادی رادیو نه اوري درنو دوستانو، روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولې شي. پته مو دا آزادی رادیو ټکی کام. اوس هم یو نړیواله مسله، شمالي کوریا وایي د خپل وګړو واټن نه راکټونو د توغولو له ساحې یوه ډېره مهمه ازموینه وکړه. پخوا امریکایي چارواکو د دې ساحې په اړه ویلي وو چې له واشنگټن سره له اټومي وسلو د شمالي کوریا د پاکولو د خبرو په نتیجه کې نیمایي ویجاړه شوې ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی دم د اوسره سره د پراګ له سټډیو وصل شوی. سالی صاحب، سټډی مو شي د شمالي کوریا لخوا دغه اعلان کله شوی دی؟
ډېر مننه اکرام صاحب. شمالي کوریا نن یک شنبه اعلان وکړ چې د خپل اوږد واټنه راکټونو د توغولو له ساحې یو ډېره مهمه ازموینه کړې ده. تر دې ورځ مخکې د دغه هیواد یو چارواکي ویلي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره په خبرو کې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کېدو موضوع شامل نه ده. د شمالي کوریا سیال هیواد د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو لوی درستیز چې د شمالي کوریا د توغندیو د ازموینو د کشف په صورت کې خبرداری خپروي، د دې تازه ازموینې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. شمالي کوریا پر واشنګټن واشنگتن فشار راوستلی چې لاټمی وسلو د کوریا ټاپو وزمه د پاکولو تر اقدامات مخ کې دي. له دغه هواده مالی بندیزونه لري کړی. خود امریکا متحده ایالاتونه وایي د لپاره چې د شمالي کوریا اټمی پروګرام له کاره ولویږي اول باید نور اقدامات وسی. اکرام صاحب
سالی صاحب، د شمالي کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو په اړیکو کې یو وار بیا کړکېچ لیدل کېږي، په دې اړه کوم معلومات لري اوریدونکو سره شریک؟
بلې، اټکلونه دغه دي چې دغه تازه ازموینه به یو وار بیا دغه اړیکې ترنګلې کړي. مخکې د دواړو هیوادونو یعنی امریکا او شمالي کوریا رهبرانو د یو بل ستاینې کولې، خو اوس د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یو وار بیا د یو بل سپکاوی او انتقادونه پیل کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د شمالي کوریا سفیر کیم سونګ پرون په ویلا کې ویلي چې د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو موضوع د مذاکرو له اجنډا ایستل شوې ده. د شمالي کوریا مرکزي خبري اجانس ویلي وروستي ازموینه پرون د شمالي کوریا په جنوب تونګ چانګ ری کې د سوهای پونم د سپوږمکۍ د توغولو په میدان کې شوې ده. کله چې شمالي کوریا په 2013 کال کې پر اټومي موضوع مذاکرې پیل کړې، واشنگتن او جنوبي کوریا ویلي و چې شمالي کوریا په تونګ چانګ ری کې د خپلو تاسیساتو یو برخه ویجاړه کړې ده. خو وروستي ازموینه ښیي چې پینګ یانګ دغه ساحه بیرته فعال کړې ده. د جنوبي کوریا دفاع وزیر پرون وخته په یو لنډ اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو په سوهای ساحه او د شمالي کوریا په نورو کلیدي ساحو کې انکشافات لنږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان پرون شنبه د شمالي کوریا پر اړوندو انکشافاتو په خپلو کې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ په ویلامه کې ویلي چې دواړه رهبرانو په ټلیفوني تماس کې ژمنه وکړه چې خپل نږدې تفاهم ته به دوام ورکوي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو، صالح محمد صالح و چې د شمالي کوریا په اړه باندې خبر ورکوه. په دې خبر کې ویل شوي چې شمالي کوریا ویلي د خپلو اوږد واټن راکټونو د توغولو له ساحې یو ډېره مهمه ازموینه ترسره کړه. بیرته راګرځو افغانستان ته. د افغاني جاپاني الاصله مرسته کوونکي تیتسو ناکامورا جسد جاپان ته انتقال شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې اړه په جوړ شوي ځانګړو دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپل اوګو ولیکدو. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې افغان امنیتي ځواکونه به د ناکامورا وژونکي نیسي. تیتسو ناکامورا د تیرې چهارشنبې په ورځ په جلال آباد کې نامعلومو وسلوالو وواژه. په دې اړه خاطر پردیس جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان له خپل افتخاري تابعیت لرونکو ناکامورا له جسد سره خپل پمانی وکړه. افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د جسد د انتقال پر مهال په ځانګړي دولتي مراسمو کې د نوموړي جسد په خپل اوګو انتقال کړ. ولسمشر غني د کونړ د اوبو په مهارولو کې د نوموړي رول وستای او ویل چې ناکامورا د افغانستان لپاره ډیر خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړي د جاپان خلکو ته د جاپاني الاصل افغان د وژنې له امله د تسلیت مراتب هم وړاندې کړل.
انسان سره و د تفکیک نه پیساند، خپل ژوند د انسانانو او خاصتن د افغانانو چې ډیر ځپلی وو وقف کړی وو.
د ناکامورا د جسد د انتقال په مراسمو کې چې د کابل په حامد کرزي نړیوال هوایی ډګر کې نیول شوی وو، د نوموړي د کورنۍ غړو او د جاپان سفیر هم حضور درلود. ولسمشر محمد اشرف غني د ناکامورا وژونکي چې په کاکامورات هم مشهور وو خاینینو بلل او ویل چې دوی به ونیول شي.
اده قاتلین به جهنم تزی او د افغانستان اتل اردو پولیس او امنیت به دا خائنان پیدا کیی او د قانون منګوله ته ورکیی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د چهار شنبې په ورځ په جلال آباد کې د وسلوال برید په ترڅ کې ټپي شو چې لږ وروسته یې بیا د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د نوموړي د وژنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیست. خو د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګینی رسنیو ته ویلي چې د ډاکټر ناکامورا د وژلو طرحه له هیواد نه بهر جوړه شوې وه. په دې پیښه کې د ناکامورا 15 افغان همکاران هم ووژل شول. د ډاکټر ناکامورا د وژل کېدو په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون هم وشو. لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي دره یا ISI د ډاکټر ناکامورا او د هغه د 15 همکاران د وژنې په قضیه کې ښکېل او بلل. په کابل کې د پاکستان سفارت په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. ډاکټر تیتسو ناکامورا 23 کلن و د په افغانستان کې له تیرو 2 لسیزو د کرنې او اوبو د مدیریت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي او د سولې په نوم د یوې مرستندویه ټولنې رئیس هم و. له دې وړاندې افغان ولسمشر د تیتسو ناکامورا د ښه خدمتونو په خاطر نوموړي ته د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړ. د ډاکټر تیتسو ناکامورا وژنې په افغانستان کې د عامو افغانانو پراخ غبرګون له ځان سره درلود او دوی ناکامورا مشهور په کاکامورا د افغانستان د خلکو په درد درمن او د دوی خدمتګار یاد کړ. ولسمشر غني دغه شانو ویل چې د ډاکټر تیتسو ناکامورا ټولې پروژې به د په نوم ونوموي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دمغل ازادي رادیو ناوري درنو دوستانو د کابل چاپ د نن ورځي ورسپانو پخپلو غنو کې د افغانستان د سوري او د غشان د ولسمشري د ټاکنو پاړه لیکنه خپل کړي دغه ورسپانو ته اجمل تورمان کتنه کړي
سرخط خپلواکي ورسپانې پخپل سر مقاله کې لیکلي د هوا په سړېدو سوله بیا تود شوه وړاندې په سر مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له شاوخوا څلور میاشتنی ځنډ وروسته پرون د قطر په پلازمېنه دوحه کې د سولې خبرې اترې بیا پیل کړې سر مقاله لیکونکي لیکي دواړو خواوو د خبرو د پیل پخلی کړې خو د بحث وړ موضوعاتو په اړه یوه خوله نه دي سرخط لیکلي امریکایي سرچینو د بحث وړ موضوعات د تاوتریخوالي کمول اوربان او بین الافغاني مذاکرات خودلی خود طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاهین بیا وایي چې خبرې له هغه ځای پیل شوی چې لغوه شوی وي خود سر مقاله لیکونکي باور بیا یو ریښتینی او تلپاتې سولې ته د رسیدو په خاطر تر ټولو مهم ټکی د دې پروسې لپاره د ښکېلو لوریو اراده کلک دریځ او ریښتینولي ده ویسانه دولتي ورسپانه هم په قطر کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه لیکلي دي ورسپانه لیکي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دواړه لوریو دا تایید کړ چې خبرې به د تاوتریخوالي پر کمولو متمرکز وي چې بلاخره سولې او بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي د ویسا په سر مقاله کې وړاندې راغلي حکومت د طالبانو او امریکایي پلاوي د خبرو په خبرګون کې ویلي چې دغه خبرې بل صفر څخه پیلېږي په خوانی چې ترامپ لغوه کړي نورې سر تر پایه باطلې دي سر مقاله لیکونکي لیکي دا چې اصلي خبره څه ده نن سبا بروخانه شي خو د حکومت دغه دریز دا ښیي چې دوی د قطر د پخوانیو خبرو له بهیر سره جوړ نه دي بلکې په خبره په ریښتینې معنا اصلا حکومت د سولې له خبرو سره جوړ نه دی سر مقاله لیکونکي اشاره کوي وای د بهرنیو چارو وزارت سرپرست چې طالبان د ترهګرو سرلاري بولي معنا یې همدا ده هشت صبح ورځپاڼې بیا د انتخاباتو په اړه لیکلي په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په یوه پرانیستې ناسته کې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره د کورنیو او یو شمېر بهرنیو څارونکو په حضور کې خبرې وکړي په سر مقاله کې راغلي د انتخاباتي ستونزو نه د وتلو لاره هم همدا ده ورځپاڼه لیکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي ډلو لخوا په دې تورن دی چې د قوانینو لوایحو او طرزالعملونو پر بنسټ یې کار نه دی کړی خو برعکس کمیسیون بیا وایي چې کړنې قانوني دي د سر مقاله لیکونکي په خبره نو په دې صورت کې لازمه ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر انتخاباتو د څار بنسټونو په وړاندې د انتخاباتي ټیمونو له استازو سره خبرې وکړي
سامورزو غزنی ته د غزنی ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د خراب سړکونو لا حالت څخه شکایت کوي دوی غوښتنه کوي چې دولت دې ورته په دغه ولایت کې تیر شوی لوی لار یا ولسوالۍ ته تللي سړکونه ورغوي خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي د وسلوالو تهدیدونو او نامنۍ دغه سړکونو د بیا رغونې مخه ډپ کړې ده حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور راکوي
دا غزنی اوسیدونکو او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لوی لارو موټر چلوونکو وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې ترڅنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر راایستلی دی او وایي خراب ولارو له ژونده بېزاره کړی دی
موږ دومره ورسره تنګ چې د ژوند نه بېزار کړی یو داسې په تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي بیا به اکسلیټر ورکوي او اوریز یې ډېر وي د ژوند نه بېزار کړی یو د سړک
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې ترڅنګ موټر د سړک غاړې ته درولای دی د موټر په ټول بک سکرین چانه چوي د خرابو لارو وژده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله دوه برابر لار وژده سوي ده
ولا موټر سره تاسو یو څنګه ساته لار په لاس ته راځي ټول جامپونه دي ټول لار خراب ده ورور موټر مصاب جاتا ورور ټول مشکلات دي نو
دا په داسې حال کې د چپ غزنی ولایت کې د کابل کندهار غزیدلې سړک او دغه ولایت مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غزیدلې سړکونه کند کپر سوي دي چې لامل یې د دولت لوري د سړکونو په خراب کیفیت جوړول د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لوري تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کیږي د دغه ځای اوسیدونکو له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي احمد شاه چې د کابل کندهار پر لوی لار موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډیر په تکلیف دي چپلچکانو نه ډیر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف سپاس دغه لار جوړه شي
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب شوی ده، لبی نه تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یوې خوا ته د غزنی اوسېدونکي د دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي.